خلګم پر دې لارو کښه دکی دو ملت پات دې بیچاره خلګو پات دې خو دا ماشو کښتونه مدا شان سو ګونګ سو پر مخ باندې ګول نکي او دې خو دوی لارې باندې کړې دي خو پاسپورټونه نه لکه د پاسپورټونو خو دې علاقه مسلمانه بیا غم ولاړ شي نو کې دې ارزانه چې خواري ماري په دولت په واد کې وکړي خپل کمرست نه کوي دا کار خو دې وکړي او د امرستیم شفاف نه ویشه کېږي د امرستیم ګرځه بس هغه دوی خپلوانو قربان تور کړي. السلام علیکم.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یې ور بیا. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو له کبله د مړو شمیر 104 ته رسیدلی دی. د طالبانو تر ولکې لاندې دغه وزارت د شنبې په ورځ په ویلامیه کې ازادي راډیو ته ویلي دغه کسان د مرغومي اجدې له شلمې په سیلابونو اور لګېدو ګازو نیولو او سړې هوا له کبله مړه شوي. د وزارت په حواله په دې موده کې 50 کورونه په بشپړ ډول یا هم نیم ویجاړ شوي او 10,000 څاروي هم تلف شوي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د یونسکو په حواله وایي په افغانستان کې 80% هغه نجونې او ښځې چې عمرونه یې د ښوونځیو د تګ دي او شمیر یې 2.5 میلیونه ته رسیږي له ښوونځیو بې برخې دي. د کمیټې د جمعې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي تر هغو چې محدودیتونه سمدلاسه لرې نیسي د لسیزو پرمختګونه به له لاسه ووځي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول سویو محدودیتونو په اړه اندېښنه وښوده. ملګرو ملتونو د دغه سازمان د سرمنشي د مرستیالي امینی محمد په حواله چې افغانستان ته د یو هیئت په مشرۍ خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورساوه لیکلي د وضعیت افغان ښځې او نجونې له داسې برخلیک سره مخامخې کړي چې په کورونو کې بندیانې دي، له حقونو یې سرغړونه کیږي او د افغانستان راتلونکی په خطر کې اچوي. بدخشان کې د یو مسافر وړونکي موټر د اوښتو په پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه سوي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه لنډ کروزر موټر د مایمۍ ولسوالۍ په شاجاګون سیمه کې نسکور سوی چې شپږ کسان مړه کړي او درې نور ټپیان کړي دي. هغه ونه ویل چې دغه پیښه کله سوي خو ځینو سرچینو ویلي چې دغه پیښه د جمعې په ورځ سوي او دغه موټر د بدخشان د مرکز د مایمۍ ولسوالۍ پر لوري روان و. د لندن لپاره د اوکراین سفیر وادیم پریستای کوی د ټانکونو اوکراینی عمله به ډیر ژر بریتانیا ته ورسیږي چې د چیلنجر 2 په نوم د ټانکونو چلول زده کړي. بریتانیا اوکراین ته د دغو ټانکونو د ورکولو ژمنه کړې ده. د شنبې په ورځ د ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره په مرکه کې پریستای کویلی دغه عمله به ډیر ژر د بریتانیا په خاوره کې خپل تمرینونه پیل کړي. لندن د جنوري میاشتې پر 14 اعلان وکړ چې اوکراین ته به دغه عصري جنگي ټانکونه ورکړي. بریتانیا لومړنی غربي هیواد دی چې پر اوکراین روسیه له یرغل وروسته دغه ټانکونه کیف ته ورکوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې لپاره پر وړاندیز یو وار بیا ټینګار وکړ. د ترکیې د جمهوری ریاست دفتر پرون ویل چې ښاغلی اردوغان د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې دا وړاندیز کړی. اردوغان د جنوري پر 13 د یو پوځي هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې د اوکراین د کورنیو چارو وزیر او ځینو نورو چارواکو د مړینې له کبله هم له زلینسکي سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت غوړي چې د روسیې د واګنر ګروپ پر خصوصي پوځي شرکت چې د اوکراین په جګړه کې له روسیې سره مرسته کوي نور بندیزونه هم ولګوي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي بیګا په یو خبري کانفرنس کې ویل خزانه وزارت به د واګنر ګروپ د یوې لوی نړیوالې جنایي ډلې په توګه ونوموي. د شغلي کربي په وینا دا اقدام به د بایدن ادارې ته دا امکان برابر کړي چې پر واګنر ګروپ نور درانه بندیزونه هم ولګوي او له نړیوالو سره د دې ګروپ د کاروبار امکانات راکم کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د زمي له یخنۍ څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندي ځایونه تړل سوي دي.
تر دې دمه د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه په نشه یي توکو لزر شاوخوا روغ د کسان پیژندلي او راټول شوي دي.
په بل راپور کې به واوري چې غور ولایت کې د معتادو خزو لپاره د درملنې مرکز نشټوالی د جدي ستونزو لامل شوی دی.
زاین لرم سرګردانه، باید دولتي خزو لپاره روغتون جوړ کړي چې خزي ورشي او نشه پرېږدي.
دا چې د هیروینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه له ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه لرو.
د سر فشار لوړی، همدارنګه د وینې په جریان کې لکه ناپاک وینه یا پاک وینه دی کې هم یو ګډوډي منترزي، ناپاک وینه پکې زیاتیږي.
ته پهلوان شمشاد په نوم یو معتاد وایي، نشي دومره کمزورې کړې يم چې اوس لوی وادي سړی سره هم سیالي نسم کولای.
مخکې چې کوم سندام کوم سکواره هغه اوس نشته. مخکې چې کوم سزور راکې او هغه زور نه نشي وبکو.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
اوهو اجمالا، په دې سمور کې څومره غنه ګونه ده؟
ویږي چې دلته ولې دومره غنه ګونه ده؟
نه والا نه پويګم.
د دې سمور غونډې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته.
خو ماته یو پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سمور چای خوښوي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د زمي له یخنۍ څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندي ځایونه ته وړل شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دی یوې کمیټې ته وظیفه سپارلې چې په بیلابیلو ولایتونو کې هغه معتادین معلوم کړي چې د زمي د یخنۍ له امله یې ژوند له خطر سره مخ دی، او بیا یې د ژغورنې لپاره په تودو او خوندي ځایونو کې ځای پر ځای کړي. له بلې خوا د جنو ولایتونو اوسیدونکو او شتمنو خلکو د ګډې همکارۍ په پایله کې د معتادینو د خوندیتوب لپاره د اوسیدو د ځای او خوړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل او هرات د بې سرپناه معتادینو لپاره ورستۍ دوه اونۍ ډېرې وژونکې او ځورونکې وې، ځکه د ژمي یخنۍ نږدې څلوېښت بې سرپناه معتادین ووژل. دلته په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکارۍ د کابل له پولیسو سخته سیمې څخه بې سرپناه معتادین راغونډوي او د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره یې خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د بې سرپناه معتادینو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې هغوی د ژمي له یخنۍ څخه وژغوري.
تر دې دمه د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه په نشئی توکو د لس زره شاوخوا روغ د کسان پیژندلې او راټول شوي دي، چې له جملې یوازې شپږ زره پنځه سوه تنه په کابل او هرات کې راټول شوي دي. هغه روغ د کسان چې سرپناه نه لري او له لوی خطر سره مخ دي، د هغوی راټولول د دې کمیټې له لومړیتوبونو څخه دی.
د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې به خلګو او سوداګرو په ګډه همکاري د هغو بې سرپناه معتادینو لپاره په هوټلونو، مسافرخانو او کرایي کورونو کې د وسیدو اسانتیاوې برابرې کړي چې له ایران څخه دی ولایت ته په زور راشړل شوې دي. په نیمروز ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز مسؤل ډاکټر خلیل کاظمی ازادي راډیو ته وویل
در حدود 400 تا معتادین
نږدې 400 بې سرپناه معتادین د دې د پاره راټول کړل چې د ژمي له یخنۍ او توپان څخه خوندي پاتې شي. هغه یې تودو کورونو ته یوړل او هلته خوراکي مواد هم ورکوي.
پروسکل هم د طالبان حکومت د ژمي په لومړۍ اونۍ کې له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه معتادین راټول او زندانونو ته یوړل. که څه هم هغه وخت معتادین په زندانونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په زور د نشي پرې خودل ته اړیستل شوی و چې له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړل. د شریف او باقی په نوم دوه بې سرپناه معتادین چې تازه تودو خوندي ځایونو ته وړل شوي وای، که د دوی لپاره د درملنې اسانتیاوې هم برابرې شي، ژمی به د دوی لپاره د درملنې یو ډېر ښه فرصت وي.
د دې سره ستاره دی هغه کومره
کوم په دې دوه درې سړو نه یو کې لم سره مرسته نه وای کړې. د سړي حواله عمل مکتول مړ کېدو مخته خوړه کوټه او د وېد کېدو ځای را کړ او د هوټلونو خوندانو ته یو ویل کوموتات هر ځای غوړی کولای شي چې په وړیا ډول پکې ووسی. په دې ډول به د وخت په تیرېدو سره زموږ څخه نشه پات شي.
او وطن خود ما خیلی به ما کمک کرد.
موږ سره خپل هیوادوالو مرسته وکړه او موږ ته د اوسیدو ځای خواړه او پټو راکړ. که د پخوا په شان زموږ لپاره د درملنې اسانتیاوي برابرې شي او د درملنې مرکزونه بیا فعال شي، موږ له زورونې پرته خپل خوښه نشه پرېږدو.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې معتادین د ژمي د سړې هوا په وړاندې ډېر کمزوري او ژر ناروغه کیږي، ځکه د دوی په وجود کې د زهري موادو موجودیت او هغوی ته د کافي خوړو نه رسیدل د دې سبب شوی چې د هغوی وجود کمزوري شي او د یخنۍ په وړاندې مقاومت ونشي کولای.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره روغتون نشته. ځینې معتادې مېرمنې وایي چې د نشو پرېښودلو روغتیایي مرکز نشتوالی د ځمې سړې هوا او بې وزلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د غور ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د روغتون نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما چند سال که مواد استفاده میکنیم کودک های مانتا گوشنه توشنه همیگی عذابه.
اوی اشتکلان گلافروز لچلور کالو رحیس نشکه وی دوائی چه لمره میرم وطاد سو او رسته دا هم نشوت واد سوله. گلافروز واس لخپل ورو بچانو سر دا غور ولایت پا مرکز فیروسکوی که پای وختین کور که وسیجی دا واس پر خپل نشو بشمانه دا او غالی چه نشه پریش دی. خو په غور کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره روغتون نشته.
زاینه لرم سرګردانه، باید دولت د ښځو لپاره روغتون جوړ کړي چې ښځې ورشي او نشه پرېږدي.
ساړه ژمي او بې وزلۍ د معتادینو کورنۍ اندېښمنې کړي دي. 16 کلنه نجیبه او 3 لوڼې یې نشه کوي. دا وایي څو ځله د معتادینو د درملنې مرکز ته ورغلې خو هغوی یې درملنه نه ده کړې. دا مېرمنه اندېښمنه ده چې په روان ژمي کې به د خپلو بچانو ساتنه او پالنه څنګه کوي.
ماشومان مې شپه ورځ وږي دي. تاسې ورته وګورئ په څه حالت کې دي. په ژمي کې ټوله مړه کېږي. په دې خټین کور کې نه د سونګ مواد، نه خوراک او نه د اخیستلو لپاره څه شته. نه پوهېږم چې څه وکړو.
د غور ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د روغتون نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. په دې اړه د دې روغتون مشر ډاکټر عمر لرزاد ازادي راډیو ته وویل:
خانم ها و اطفال را د خانه تحت تداوی قرار
موږ د ښځو او ماشومانو درملنه د هغوی په کورونو کې کوو. څرنګه چې په کورونو کې نشه یي مواد اسانه پیدا کیږي او زموږ درملنه هم نتیجه نه ورکوي، هیله لرم که هر مؤسسه مرسته کولی شي او یا دولت بودیجه لري د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره دی لس بستریز روغتون جوړ کړي.
په غور ولایت کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې بې وزلي، کورنۍ تاوتریخوالی او جګړې د دې سبب سوي چې ښځې د احتیاط په لومه کې ونښلي. د غور ولایت د ښځو د حقونو یوې فعالې زهرا نیازی ازادي راډیو ته وویل:
خشونت‌های خانوادگی، جنگ و بدبختی و
همچنین په غور ولایت کې کورنۍ تاوتریخوالی، جنگ او بدمرغۍ، دغه ډول بېوزلۍ او حقونه نه ورکول هغه جدي ستونزې دي چې د ډېری ښځو او نجونو د احتیاط سبب شوې دي.
د ښځو د حقونو دا فعاله داسې مهال د ښځو د احتیاط او عاملو یادونه کوي چې په افغانستان کې ځینو مرستندوی ټولنو په نادولتي ادارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله خپل فعالیتونه درولي او یا ځنډولي دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د درملنې مرکز نشتوالی د جدي ستونزو لامل شوی دی.
د زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 1296 منځنۍ څپه واوري. پوډر یا هیروئین هغه سپین رنګه ماده ده چې معتادین یې په بېلابېلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې هم زرګونه ځوانان په دې سپینو زهرو ککړ دي. دا چې د هیروئینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې هیروئین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروئین چې دي، دا د یو ډول مواد دي چې د مورفین د استالیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوي درد آراموونکي درمل دي چې د افین څخه په لاس راځي، او هیروئین د مورفین څخه درې چنده قوي دي. په اسانۍ سره دماغ ته تیرېدای شي او تیرېږي.
ډاکټر صاحب، که په نشه د روغدي کس د نښو په اړه راته معلومات راکړئ چې موږ یې څنګه وپېژنو، څنګه ورباندې وپوهېږو چې دا سړی پوډر څکوي؟
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ ته راځي، لاسونه رپیږي یا لرزب کې منت راځي د سترګو کیسه تنګيږي وړکیږي د سترګو نه اوخ کې راځي داسې لرګیدون کې یا رپیدون کې आवाज یا غږ د دې لري او دنه علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځي پیدا کیږي بل هغه مهمه مشخصه نه خچ پدې کې دا د اکثرا راز نشي ساتلې کچیرته زمنګ ډاکټر صاحبان یا کونسلرانو سره لږ څو خبرې سره وکي نو دی خپل راس سمدستي تا ته وایي زی همدارنګه مخامخ غاښونه یې ټول سره خرابېږي مریض خوبوړی وي
لنډمهاله غیزی به د دې څه وي یعنی کې یو سړی دغه سې د کمې مودې لپاره کاري پرغ باندې به تاثیر څه وي
د لنډمهاله استعمال له کبله دې کې داسې ظاهرا پکې سنخ کرا کېږي خو خپل دغه شخص د درد احساس کوي دروژنه خوشحالي احساس کوي او نور داسې بعضی کړه وړه یعنی د سیروانی تکلیف ته پیدا کیږي او ګوتمهاله کې د عضلات او شحوالب کې فوق العاده زیاتی د سر فشار لوړی امدارنګه د وینې په دجریان کې لکه ناپاک وینه یا پاک وینه دی کې هم یو ګډوډی منترزی ناپاک وینه پکې زیاتیږي
دغه د استعمال په اړه راته وایي چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروئین په څو طریقو باندې استعمالوي
یو د ورید یا درک دلاري استعمالي بل د ازلې یا د وخت لار استعمالي بل د سونولو لار استعمالي یا پوز لار او بل د سکولو لار استعمالي بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي دا د استعمال لار دي همدغه شانتي تاثیر پم دی پورې اړه لري مثلا کچته د سونولو لار د استعمال شي دغه د پوز خپل یو قسم واړو وختان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخنيسي خوده د سره متضرر کیږي دنه علاوه د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کم تنفسي لار ده د کی مختلف امراض منځ راځي لکه پورتنې د تنفسي سیستم ناروغي لاندې تنفسي سیستم ناروغي همدغه شانتي هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدليږي سینه بغل تکلیف منځ راځي که چېرته وس کول شي مستقیما سږو ته داخليږي او د سږو په منځ کې چې کومه هوایی کسول ته موږ ویو دا د دود یا لګونه ډکیږي دلته د مختلفو بکټریاو د لپاره یو زمينه یو میډیا جوړیږي چې دغه ته به کېدای شي چې ټي بي جوړ شي ټي بي یا لري رن دا مرز منتر شي یا مثلا یو الرجیک تکلیف منتر شي یا مثلا هپاتایټس منتر شي تنفسي بندیږي ډسپنیا چوته وي دا به کې منسرت لشي د دې علاوه موږ دا وینه چې په صفاکیږي ام دې لري صفاکیږي دغه د وینې صفاکیدل هم پکې مختلفي درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي د انفیکشن یا انتان د لپاره لار خلاصيږي بیرونی میکروبون د لپاره یو لار هواريږي لار شي هواره شي پوستکی لاندې کم نسج یا غوخه یا زله دا دلتا دا متضرر کیږي چې کله متضرر شي دلتا پرسوب سرواله درد تبا منترزی کوم پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډ استعمالیږي دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي تور ځړې او زیر ځړې او سپین ځړې خو د انتقال یا ترانزیت لارې ان هم دغه پیشکاری ده همدارنګه ایچ ای وی یا ایډز هم منترزی سلورم خبره د ازلې لارې ک استعمال شي نو د انمال ته کېده شي د نج منتر شي یا جوړ شي کته د پیشکاری هغه موقعیتونه پیژنې نو کېده شي شدال د عصبي رګ هم اول شي نو کچرته اول شي اول تور اوري ګان ساجي مرکیږي او شکل مرشي نو بس به مجبورن چې دغه خطه کې یعنی بل طریقه چې مونږ ویلې د سترګو په کنجونو کې یادا کې د مخلکیږي نو د اوخ کو د لارو جذبيږي نو چې کله دا جذب شي دغه لته د انساج او التهاب یا پرسوب درد منځ راځي چې دا کله درد منځ راغی په التهاب او پرسوب منځ راغی اوخ کې توي د خپل د کسي د سترګو د کسي چې دا وسره تنګيږي مرور د زمان کې ده چې د خپل د تلاسو ورک
پر امیدوارو خزو باندې د پودرو د غیزو په اړه راته معلومات راکې
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې منترزي سره عامله خزي چې موږ سره مخامخ شي نو د به وخت ماشوم زیګول پکې منترزي دویم سره ماشومان چې به پیدا شي نسبی مړینم پکې هم منسته راځي دنه علاوه ماشومان چې کله د دغه روغدي خزونه مندونه پیدا کیږي نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اختوي
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې
په یو دوت څوک نه موتات دیږي
دا داسې مردار شې دی چې په یو دوت سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی پهلوان شمشاد د ورزش په ډګر کې قهرمان و. ګڼې سیالۍ یې ګټلې او څو مډالونه یې اخیستي دي، خو اوه کلنې نشې دومره کمزوری کړی چې له یوه عادي سړي سره هم د سیالۍ توان نه لري. دا چې شمشاد ولې او څنګه معتاد شو او لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واورو.
لس کاله پورې تعلیم کړی دی، سبوی بلسکاری کول او غرمې نه بعد تمرین ته تلم، کلب ته وتلم. اولمپک سره رسمي پهلوان یم. شپږ کاله تمرین مې کړی دی، ننګرهار کښې مې لوبېدلی یم، لغمان کښې مې لوبېدلی یم، کابل کښې یم. 250 کیلو کښې خپله قهرمان یم. تقریبا 14 مسابقې لرم، یو دانه باغ لرم، نو ټول بورډ لرم. مډالونه مې اخیستي دي او سانلیک مې اخیستي دي. جایزې مې ډېرې ترلاسه کړې دي. ان نازوان انډیوالان د لاسه په عمل راغلم. اول چرس وال چرس نه بعد د شیشې شوله، شیشې نه بعد پوډر شو. بیخي داسې کړو، اول خو جمع و جوش کښې و، هغې نه بعد چې کله عمل جوبل کړو خرابې کړلو. شپې مې شیشې نشه وکړله، کور کښې به و هېچې شی مو نه، کړپ کړوپ به شولو. خدای دا چی شو، کله به مې ډانګ راواسه، کله به یو تشناب خواته، کله به بل کوټې ته مې ویل اوسړی راغی اوسړی راغی. بیا به لاړم چې هېچ شی مو نه، بیا به کړپ کړو شو، بیا به لاړم ډانګ به مې راواسه، خوا دې خوا به وګرځېدم. اخر مور مې راپاسه چې در باندې شوي زه لیونه شوی چی شوی او چې منو پاز شیشې کې به مونږ په ځان نه پوهېدو چې د شیشې زموږ ذهن خراب کړی. بیا داسې وخت راغی چې هېڅ مې شیمه نه لرېدلو، هغه نه لرېدلو، پهلواني خوند رانه کړله، ورزش خوند رانه کړې، خپل خپلوان نه دور کړم، کورنۍ نه دور کړم، کلب او تنور هر څه مې پرېښوده. بې زموږ د کورونه ډېر لرې ځای و، مالته به هدیرې طرف ته مالته به اوسېدم، نیشه به ورسمه کول، څه به درنه پټو. هغه کله به مې یو شاید چانه پټ کړې بل شی هند دې ته مجبور کړو. دا دا نشه داسې ده چې هر شته نه مجبوره کوي. دماغونه ختم کړو، بدن نه ختم کړو، نو مخکې چې کومه سمدام کومه سکواره هغه اوس نشته دی. حافظ زموږ دې خرابه کړې ده. مخکې به چې کومه سه زور راکوو هغه زور رانه نشې اوبه کړو. کومه سه ناسته پاسته مې کوله یارانو سره، دوستانو سره، خپلو خپلوانو سره، هغه سیلي هغه هېڅ شی هم راکې پاتې نه دی. هغه وخت کې وو چې مثال ورزش مې کولو، دوه درې کسان مثال خو دور وو، سه غېږه به اتنهو سره به مې غېږه وکړله، بیا م ستړی نومه دور به مې چوګټ، نور به ودرېدم لین کې. اوس چې عملي مه یو د ځان نه مې چې وړکی مې کمزور مې هغه مس نه شم وهلی چې نشې ډېر ضعیب کړی یم. چې مثال خبره نشه مې نه کړی، قهرمان به مې ځې ته به رسېدلی ومه، مډالونه به و، کلب به مې و، شاګردان به مې و، مګر عملي شومه هر څه پاتې شو رانه. یعنې اوس ازېده نو نږدې ومه نو.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست یخنی او سړه هوا د معتادینو د مړینې سبب کیږي؟ دا معلومات به د ډاکټر واحد الله کوشان له خولې واورو.
معتادین چې دی دوی په آزاد هوا کې اکثریت ژوند کوي، دوی ښه پوره انرژي خواړه د نخلي او له بل پلوه مناسب البسه ورته نه رسېږي، او یو جوړه کالي کوي همیشه، او د دوی د ګرمولو لپاره هم شی نشته په محیط کې. چون د تبابت د نگانه د مقاومت کم ده، د دوی بدن ډېر زر حرارت ضایع کوي، او یو مشکل د هایپوترمیا یا د بدن د وجود د حرارت کموالی دې سره مخامخ کیږي. نو دې له کبله دوی یخنی دې باندې ډېر زر تاثیر کوي، د بدن حرارت ضایع کیږي. چې که بدن حرارت ضایع شو، د کوما ته ځي او آخر د وفات کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل په ښار کې د چایو څښلو لپاره یوازې یوه سماوار ته ورځي، او دا خو لا څه چې کور ته هم له همدې سماوار څخه چای وړي، خو په کومه ورځ چې د دې سماوار چای ونه څښي نو ناروغه کیږي. دا چې اجمل ولې یوازې د همدې یوه سماوار چای څښي، که یوه نه چکي ولې ناروغه کیږي، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمالا په دې سماور کې څومره ګڼه ګوڼه ده؟
پوهیږي چې دلته ولې دومره ګڼه ګوڼه ده؟
نه والا نه پوهیږم.
د دې سماور غوندې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته. وګوره دوه منزله رستوران دی خو په دواړو منزلو کې ځای نشته.
رښتیا هم بیخي ډېر مېلمانه لري
فرید جانه. یوازې دا مېلمانه نه دي، ځینې خلک کورونو ته هم چای ځنې وړي. دا سماور په ټول ولایت کې مشهوره دی.
خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سماور چای خوښوي؟ په دې چای کې دوا ده که بله خبره ده؟
او دوا ده؟ زه چې په دوه درې ورځو کې ورته رانه شوم بدن مې سست وي، پر سر مې درد وي او ځان مې هم درد کوي. د دې سماور چای چې وڅښمه بس روغ او جوړ شم.
بازار د هر ډول چای ډک دی، هر څوک یې رانیولی شي. که هیل او زعفران وراچوي هغه خو موږ هم وراچوو، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
یوازې هیل او زعفران نه دي، خبره په وچ چای او اوبو ایښولو کې هم ده.
ما د افغانستان د څو ولایتونو چای څښلی دی. په بازار کې چار ډول چای خرڅېږي، ما رانیولی دی خو خوند یې داسې نه دی.
خو د ځینو خلکو په لاس کې خاص برکت وي.
د ځینو خلکو په لاس کې به رښتیا هم چې برکت وي. او په ټول افغانستان کې یوازې د دې وسمور چې په لاس کې برکت دی.
ما هم په ډیرو ولایتونو کې چای څښلی خو د دې چای خوند مې د هیڅ ځای په چای کې نه دی لیدلی. زړه مې غواړي چې بیخي د دې سماور چې شاګرد شوم.
دای لا بلا که د چای لپاره د سماور چې شاګرد شوې.
ولې زبته دې نه لویږي؟
ولې مې زړه ته نه لویږي نه سوره؟
ګوره چې ناسم ډیر مهم دی.
اجمل جانه، ته خو د دې چای ډېر صفتونه کوې او رښتیا هم ښه خوند کوي، خو په دې هم نه ارزي چې ته یې بیخي مرید شې.
ته خپله وایې چې دا چای ډېر خوند کوي، خو بیا ولې شک ورباندې کوې؟
ما ته شک پیدا شو چې خلک ولې په ټول ولایت کې دا چای خوښوي. ستا په دلایلو مې قناعت ونه شو.
نو دا خو یو څوک هنر لري او نور یې نه لري، په دې کې نو د شک څه خبره ده؟
زه خارجي هیوادونو ته هم تللی یم، څو ډوله چای مې څښلی دی، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
بې ځایه شک مه کوه، خپل چای دې وڅښه.
یاره خدای مې د غاړې نه بندوي، د دې چای تر شا خامخا څه خبره شته.
خاشم لالا وای چې ستا سماوات تر بل هر سماوار ډیر مېلمانه راځي، دا خبره رښتیا ده؟
هو قومندان صاحب، ستاسې خبره سمه ده.
نو ولې ستاسې چای څه کمال لري؟
زمونږ د چای اوبه عادي اوبه نه دي، مادني اوبه دي.
نو له مادني اوبو څخه خو موږ هم څو وارې چای دم کړی دی، خو بیا یې هم خوند ستاسې د چای په ډول نه دی.
موږ خو چای ته زعفران ویل مو راچوو.
زعفران ویل خو موږ هم راچوو. اصلي خبره وکړه،
زمونږ چاینک یو ګلاسونه صفا دي، اوبه هم په اورې شو او ښه ډېرې شو.
دا ګډې وډې خبرې دې پرې، دا اصلي خبره وکړه.
بل دا چې ما هېڅ وخت بیا اودس چای نه دی دم کړی.
نو چای له اودس سره ساړه لري؟ رښتیا راته ووایه چې له چایو سره څه شی ګډوي.
صاحب هېڅ شی نه ور ګډوم، بس خپل اخلاص ور سره ګډوم.
څنګه اخلاص ور سره ګډوي؟
مانا ډېر زیار ور سره ګالم.
ښه، ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟ ها
قومندان صاحب، زه رښتیا وایم، چالاکی نه کوم.
بس بس، نور خلک نشي غولولای. موږ ثابته کړی ده چې ته په چایو کې څه شی ګډوي. موږ چې ستاسې په سماوار چاپه وهله په هر څه پوښولو.
قومندان صاحب، په څه شي پوښوئ؟
تاسې په چای کې تاریا ګډوئ. ستاسې چای خوندور نه دی، بلکې خلک مو په تاریاکو معتاد کړي دي، ځکه نو ستاسې سماوار ته راځي. دا راپور وګوره.
قومندان صاحب، دا د څه شي راپور دی؟
موږ ستاسې وچ او لون چای لابراتوار ته واستوو چې هلته یې ډاکټران وګوري. ډاکټرانو لیکلي دي چې په دې چای کې تاریخ ګډ شوي دي.
قومندان صاحب، ما په چای کې تاریخ نه دی ګډ کړي، ډاکټران به خطا وتلي. دا خو ګناه ده، زه دا کار نه کوم.
موږ په دې باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو، نور خلک نشي غولولای. ته به خامخا خپل د دې ناولي عمل سزا ویني.
قومندان صاحب، زه بې ګناه یم، ما خوشې کړې.
چوپ شه دروغجنه، دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې زه بې ګناه یم. پوره خار دې د خپلو شخصي ګټو لپاره په نشو اخته که، او بیا وایي چې زه بې ګناه یم.